د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خره غلاست خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشري مرستو، بشري حقوقو، پراختیايي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د برالاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته وړاندې کړی و. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تیره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل دی هیله مند دی چې ښې پایلې به ولري. له 200 ډیر افغان کډوال چې له 100 میاشتو راهیسې په البانیا کې دیراو پروند دی امریکا پر لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 100 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدماتو شرکتونه کولای شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم 88 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پیله نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال شوي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندرس کرچ هاف پرون وویل چې یوازې 2,700,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې دا د کډوالۍ تر ټولو ستر بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل په روانه میاشت کې یوه میاشت پراونه اونۍ کې یوه میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري چې د تلفاتو اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پېښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولویده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. د افغانستان بچیان، نجونې او هلکان نن ښوونځیو ته ځي.
اوس هیڅ اندېښنه نه لرم، سم زما کورنۍ ما ته اجازه راکړې ده او شکر دی طالبانو هم موږ ته اجازه راکړل.
د بشري حقونو د څار ډله له طالبانو غواړي چې په هلمند ولایت کې د انتقامي وژنو مخه ونیسي.
Taliban leaders in Helmand.
The Taliban مشران دې ته اړ دي چې دا ډول ورکړي چې جرمونه تبا د یو قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د اسلامي همکارۍ سازمان نن بیا د افغانستان په اړه بحث کوي او باورې چې په پرونی غونډه کې د عمران خان لپاره کومه خبره مهمه وه.
افغانستان ته اوس یوازینی خطر د بندیزونو او پر رسمیت نه پیژندلو دی، نو دا خورا مهمه ده چې
ستاسو غږ به هم په دې خپرونه کې وي.
یوه جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي. که چیرې په 2500 افغانۍ راکیم پروا نه لري، خو انټرنیټ ډیر ځای په دې کار نه کوي.
د اوکراین ولسمشر د ایټالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانېدو کیسه کړې. نور راپورونه لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته، په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي. نړیوالې ټولنې له تیرو څه باندې 9 میاشتو راهیسې له طالبانو په پرله پسې توګه دا غوښتنه کوله چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي.
د طالبانو د معارف وزارت اعلان کړی دی چې نن به د هلکانو او نجونو ټول ښوونځي له لومړي ټولګي تر 12 پرانیستل کېږي. د کابل د وښونځي زده کوونکې 14 کلنه ایلینا نظری د مکتبونو پرانستو ته خوشاله ده. خداس فکر کوي چې دا پلا په هغه سینوي لکه تیر کال
همه ګریزان شوه نزدیکی شوار و شاید دختران نتونه کې به درستی مکتب بیای.
د کندهار د وښونځي زده کوونکې مروه ایوبی بیا خوشاله او هیله من ده.
د طالبانو د بل دورې سزما مور دی ش خاطرې نه دلودلې ویلې شاید بلات تاسو بي سواد فاته سي اوس چې زه خپل يم اس اندیشنه نه لرم سم زما کورنۍ ما ته اجازه را کړې ده او شکر دی الحمدلله اوس طالبانو هم موږ ته اجازه را کړل او موږ ډېر خوشاله یو.
یو شمېر محدودیتونه شته. بشپړ اسلامي حجاب او د ښځو له لوري نجونو ته درس ورکول او په کلیو کې چې ښځینه ښوونکې کمې دي بوډاګان به درس ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ له پیله په تیرو څه باندې وو میاشتو کې یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو اجازه وه، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې د لیسې د دورې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړې وه. د بشري حقونو د سار ډلې نننۍ ورځ د افغانستان لپاره ډېره مهمه بللې ده. په دې بنسټ کې د آسیا د برخې څېړونکې فرشته عباسي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو مسله له نږدې څاري. دې په ټویټر کې لیکلي دي چې هغه وخت را رسېدلی چې طالبان په دې برخه کې خپله ژمنه سمه ثابته او عملي کړي. د ملګرو ملتو په وینا په 2001 کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل او په 2019 کې دا شمېره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د وژل شوي هندیول اصل خبریال دانش صدیقي مور او پلار وایي چې غواړي د خپل زوی د قتل قضیه نړیوالې محکمې ته یوسي. صدیقی څو میاشتې مخکې په کندهار کې د طالبانو او د پخواني حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته کې ووژل شو. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د دې اقدام هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دانش صدیقی چې د رویټرز خبری اژانس سره د تصویر اخیستونکو په توګه دنده درلوده د افغانستان د جګړې قرباني شو. نوموړی د تیر 1400 مریض کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې د خبر جوړولو پر مهال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په افغانستان کې د تیر حکومت د پوځیانو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شو. نوموړی د هندوستان اصلي اوسیدونکو چې تر دې دمه د جګړې هیڅ اړخ د وژنې رسمي مسولیت نه دی منلی. د محمد اشرف غنی په مشرۍ مخکینی حکومت یې د قتل مسولین طالبان بللی وو، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د دانش صدیقی کورنۍ د سیشن به پورس په یو لیک کې چې هندي رسنیو ته استولي ویلي پریکړه یې کړې چې د اولاد قاتلانی باید د محاکمې میز ته راکش کړل شي. د هندوستان یوې رسنۍ نیوز اته لیکلي د دانش صدیقی مور او پلار شهیده صدیقی او اختر صدیقی به د نوموړي د قتل په اړه قانوني اقدامات پیل کړي او د طالبانو د جګړې مشران او رهبران به عدالت ته وسپاري. خو دغه کورنۍ لوري د قانوني اقداماتو د څرنګوالي په اړه هیڅ نه دی ویلي. حتی مو وکړه په دې اړه د رویټرز خبری اژانس نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دغه اژانس زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ښاغلي صدیقي د کورنۍ له لوري په خپور شوي بیان کې دغه شان ټینګار شوی چې د خبریالانو په ګډون په ملکی خلکو حملې د طالبانو کار دی او د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان په جګړه کې طالبان د 10,000 ملکیانو د وژنې مسؤلین بلل شوي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې او اړیکې ځواب نه کړي، خو په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یو مسول متی الله سرور د دانش صدیقی د کورنۍ د دغه اقدام هرکلی وکړو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از خانواده دانش صدیقی که علیه
د دانش صدیقی د وژنې په اړه د طالبانو لوړاندې د هغه د کورنۍ د شکایت هرکلی کوو. د ځکه چې تیر وو میاشتو کې زیات شمېر خبریالان ووهل شول، زندانیان شول، سپکاوی وشو، شکنجه شول، خو یوه پیښه هم ونه څېړل شوه او نه یې هم دوسیو ته رسېدنه وشوه. دانش صدیقی ته په 2013 میلادي کال کې د هغه د غوره ژورنالیستیکو کارونو له امله د پولیتس جایزه هم ورکړل شوې وه. افغانستان چې د ژورنالیستیکي کارونو د دوام لپاره یو خطرناک هیواد بلل کیږي، په تیرو درې لسیزو کې پکې لسګونه افغان او بهرني خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي.
و موردل چې په افغانستان کې د پخواني حکومت او طالبانو د ځواکونو ترمنځ جګړه کې د وژل شوي هندیول اصل خبریال دانش صدیقی مور او پلار ویلی دی چې غواړي د خپل زوی د قتل قضیه نړیوالو محکمو ته یوسي. هغه د خپل زوی په وژنه طالبان تورن کړی دی. داسې راپورونه خپره شوي دي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د ځینو قمندانانو له وژل کېدو وروسته طالبانو انتقامي حملې پیل کړي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې طالبان باید غچ ونخلي، بلکې په وژنو تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. په دې اړه هم احمد شیبر جزئیات اوروي.
د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې غچ اخیستلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو ګاسمن څرګنده کړه چې طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي دي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یوه قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د بشري حقونو د څار ډلې پرون یو راپور خپور کړ چې پکې د ګرش کولوسوالي د استوګنو په وینا راغلی دي چې د شپې په مخه تلاشي زیات شوي دي او طالبانو هم خبرداری ورکړی وو که چېرته پر دوی بریدونه ډېر شي نیونې به زیاتې شي. یو شمېر فعالانو چې د موضوع د حساسیت له امله د خپلو نومونو له یادولو ډډه کوي د بشري حقونو د څار ډلې ته ویلي دي چې طالبان په خو خلکو او ډلو پسې په هلمند کې اوس ډېر ګرځي چې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت تورن شوي دي. په دې راپور کې راغلی دي چې د فبروري په 14مه په ګرش کې د امان الله په نوم د طالبانو یو قمندان ترې تم شو او درې ورځې وروسته د دې قمندان د کور شاته یو لیک پروتو چې پکې راغلی و امان الله د ډېرو بېګنا خلکو او د پخواني حکومت د چارواکو د قتل مسؤول و ځکه ووشل شو. په همغه اونۍ کې د طالبانو د دوو قمندانانو مړي د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې وموندل شول چې ډزې پرې شوې وې او د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار ډلې په وینا طالبانو مخکې هم د پخواني حکومت له چارواکو انتقام اخیست چې له امله یې یو شمېر پخواني پوځي افسران ترې تم شول یا ووژل شول، خو طالبانو ویلي دي چې دوی عمومي عفو اعلان کړې ده او پخوانیو ملکي او نظامي چارواکو ته څه نه وایي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشمه قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مشه فنان په جبه او په قام او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
په تورخم خارګوټي کې له ډیوران کرخي هاخوا درې تنه افغان ماشومان یو بارړون کې ټریلر لاندې کړی دی چې له کبله یې دوه مړه شوي او یو بل ټپي دی. د سیمې یو ځایي اوسیدونکي نصیب جان شینواري ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشومان پرون سهار تورخم ته د مزدورۍ لپاره تللي وو چې تر موټر لاندې شول.
محمد نور ولدی حضرت دا شهید شوی دی د مومندری ولسوالۍ اړوند د شینوار د ډکی اوسیدونکی دی. بل عظیم الله نومیږي د مومندری ولسوالۍ اړوند د باسول اوسیدونکی دی، دا هم شهید شوی دی. او دا بل تن شکر الله د اچین اوسیدونکی دی، دا زخمی دی.
د نصیب جان په وینا د ماشومانو د پیسو په بدل کې د خلکو ګنډې د تورخم بلې غاړې ته د یو اوختونکي ټریلر تر سینې لاندې په پټه انتقالولې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې ده. د تورخم د شاوخوا سیمو سلګونه کم عمره ماشومان چې ډیری د ښوونځیو زده کوونکي دي تورخم ښارګوټي ته د خوارۍ او مزدورۍ لپاره ځي چې ډیری په درنو کارونو بوخت دي او وخت نا وخت د دې ډول پیښو قرباني کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع افغانستان ده. احمد شیبر د دې موضوع په اړه نور جزئیات لري.
د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیسته ده. خود طالبان و ده بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ده غنده تنه ره ورخلی. ده طالبان و پا استازی توب بوده غنده که ده دوی ده بهرنیو چارو ده وزارت لمره سیاسی رئیس اکبر عظیمی او پا اسلام آباد که ده افغانستان ده سفارت شارشت افیر محمد شکیب گردون کرده ده. د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې ته پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو 24 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جګړه نشته، خو که چیرته پاملرنه ورته ونه شي ترهګر به له دې خاورې بیا سر راپورته کړي.
افغانستان ته اوس یوازینی خطر د بندیزونو او په رسمیت نه پیژندلو دی، نو دا خورا مهمه ده چې موږ د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړو. او زه دا د دې لپاره وایم چې باثبات افغانستان یوازینی لاره ده، تکرارومې یوازینی لاره چې په دې ډول د افغانستان له خاورې د نړیوالې ترهګرۍ مخه نیولی شو.
د دې غونډې تر پیل مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیایي بانک ترمنځ د یوه صندوق د پرانیستلو هوکړه وشوه چې د افغانستان لپاره ځانګړی شي او له افغانانو سره بشري مرستې وشي. څه باندې درې میاشتې مخکې هم اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه و. هغه غونډه درې ورځنۍ وه او د پای په اعلامیه کې پریکړه شوې وه چې د افغانانو لپاره به له نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د راغونډولو لپاره هڅې کوي.
و موریدل چې نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې اړه په دې غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحثونه شامل دي چې د دې بحثونو په اړه به د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خپرونو کې تاسو ته معلومات درکړو.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې بعد کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه اجمل اند تاسو ته وړاندې کړي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملن به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماتان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او باید اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسیږي. عمومي اسامبلې د روسیې د یرغل پر ضد د مارچ په دوهمه نیټه هم رایې ورکړي، خو اوکراین او لویدیځ متحدان یې غواړي د اسامبله د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی پرون د ایټالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانۍ کیسې وکړې. هغه وویل چې مسکو له څو لسیزو راهیسې دې ته چمتو کېده چې پر اوکراین برید وکړي او هغه ارزښتونه تر پښو لاندې کړي چې اروپا ته اهمیت لري.
د اوکراین ولسمشر وایي د ماریوپول په ښار کې د روسیې د بمبارۍ له امله څه نه دي پاتې. ولودمیر زیلینسکی په ورته وخت کې پر ماسکو ژغ وکړ چې د اوکراین په دې سرحدي جنوبي ښار کې لږ تر لږه یو لک خلکو ته لاره ورکړي چې ووځي. په ماریوپول کې چارواکي وایي چې خلک خواړه نه لري، د وخت خلاصه شوې، برېښنا بنده ده او د څښاک د اوبو ستونزه هم شته. د چارواکو په وینا د ماریوپول ترڅنګ د خرسون په ښار کې چې روسي ځواکونو نیولی دی، درې لکه کسان خوړو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پرون د ایټالیا پارلمان ته په آنلاین ډول د ماریوپول وضعیت تشریح کړ او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سختی نیوکې وکړې. د دې جګړې تیاری د روسیې لخوا البته په انفرادي ډول د یو کس له لورې له اوږدې مودې راهیسې روانه وه. له لسیزو را په دې خوا دوی ډېر پیسې د تیلو او ګاسو له درکه ترلاسه کړې او دا پیسې د جګړې په چمتووالي ولګولې. یوازې د اوکراین د جګړې نه، د دوی هدف اروپا ده. دوی غواړي چې ستاسو پر ژوند ډېر اغېز ولري، ستاسو سیاست کنټرول کړي او ډیموکراسي، بشري حقونه، مساوات، ازادۍ، دا ټول سره ورته ارزښتونه چې موږ تاسو یې لرو دا له منځه یوسي. روسیا وایي چې دوی د اوکران په جګړه کې ملکیان نه په نقشه کوي او د میریپول استوګنو ته هم د وتلو لار پرانیستې ده. خو په ورته وخت کې روسي ځواکونو د دوشنبې تر سهاره په میریپول کې اوکراینی پوځیانو ته خبرداری ورکړی و چې تسلیم شي او دوی به بیا خلکو ته اجازه ورکړي چې ووځي. روانه اونۍ پر اوکراین د روسیې د برید میاشت پوره کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتو په وینا تر 3.5 میلیونه ډیر اوکراینیان نورو هیوادو ته کډوال شوي دي او په میلیونونو کسان د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونه دې برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وایي لسیز مخکې مذهبي ملکیت د وخت د حکومت لخوا غصب شوی دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ملکیت د بیرته ور وسپاري. خو د طالبانو د حکومت چارواکي په اړه څه وایي دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک چې شاوخوا 3.5 جریبه پراخوالی لري، شمال لور ته یې کولای سبز، جنوب لور ته یې ولایت مقام، لویدیز لور ته یې بزازی او ختیځ لور ته یې شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سیکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا 150 کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړې ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سیکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بېلابېلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی، موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دیرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بېچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد یې له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد موږ ته ورته ښوش.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له 13 کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې، موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خرڅوی ده، تاسو نه کوم د داسې ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سیکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سیکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سیکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم او بس خاص ورباندې کوم، د تاسو له طریقې هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سیکانو تر څنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سیکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
روغتیا پالان ښځو او نارینه دواړو ته سپارښتنه کوي چې د ښې روغتیا او رواني سلامتۍ لپاره دې په خپلو ورځنیو چارو کې ورزش ته هم وخت وباسي. په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ښځو لپاره دا اسانه نه ده چې د ښې روغتیا او سلامتۍ لپاره
ازادانه ورزش وکړای شي. په کابل کې یو شپږ هغه خزي چې په خای ورزش کاوه وای د طالبانو بیا واکمنۍ سره د خزو لپاره په کابل ښار کې د ورزش امکانات محدود شوي دي.
د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر یې هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوي شوې ده.
کور کې بالاخره خوراو کې نه ورزش مکوه، د مېغنه مې چربي پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وایې نه کې وزن دې نه کمېږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش له سیګاټو سره د اندام تناسب ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دېرش کلنه رویا وایي چې دا له چادري سره بهر قدم وهلو ته وځي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي.
زیده وطل انتی ملا درد ملک خسی پخو درد لرم، ملا درد لرم، چادری که بیاوزو تنم نسیمی نپریدی خودی که مخم پکی نوستیوزو بیادی خانزو سودا یو شایخ خوزی خورده.
خدینا پوخلی پارکون هغه زیونه دی چې اوس هم دی دیر عمر میرمنی اخترازی او ورزش کوي. ماجبینه چې لخپلو لمسیانو سر راغلی وایی چې دیوینی فشار پا گرزیدلو نارمال شي.
ورزش کو څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود کوي. یو رقم فشار به مې لوړی دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي، زما فشار به سره ورک شو. بې هېڅ فشار نه لرم، کدي پنځوس کلنه ښځه هم یم، فشار به ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسېږي. نوي کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی و.
ځواني وه نو مجھے تانو مستی دی نو چې اوس زاړه شلوار مرازن شپاشته دا شکار مې لږ سره ښه دی، د وازم سره نه د ګرځونې سره شکار مې ټیټ دی، نوره سیزنو سپک دی. دا کور کې مې زویاتو زمېړمېت و چې زیتي ګرځه دفتر ته به چې لاړم نو به چې ته ورزش کوه، دا و شکر دا و خورم وینې غوړ خورم کنه اوس ورزش ته دوره مرسم.
د کارتیسی اوسیدونکي نجله وایي چې ډېر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي، که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدني خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم کسي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي مونږ وای که لږ چسپان د سوخي سو چسکې سو تنازه خو منډې وهم او نور ورزش نسو لاس پښې نسو کوره خوږیږم ټوله کاته منډه دورې وهم.
په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي، نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتوانیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانۍ استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاسترزنې کینو ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کی هغه هندام خده، هغه رواني حالت به خده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بند ده، دفترونه هم داسې ښځینه کولی نشي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کاته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خرابه نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ذره بشي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسوله.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول کارکون کارويدونکو ته وړاندې کوم. زه عبد الرحیم افغان د هلمند ولایت د ګرمسی ولسوالۍ ته تاسو ته د پیغام پریدم. د هلمند ولایت کې موږ مشکل دا دی چې دلته انټرنیټ ډیر ضعیف ده، شبکې کار نه کوي، هیڅ نه اتصالات کار کوي، نه بیسیم کار کوي، نه سلام کار کوي. او بیا چې کار وکړي موږ دلته یوه جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي چې هغه دلته څوک نشي جمع کولی. که چیرې په 2500 افغانۍ راکې هم پروا نه لري، خو انټرنیټ ډېر ځای په دې کار نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د جعفر له کلي څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا ارزو ده دا د انټرنیټ پر برابر باندې تاسو یو مجلس جوړ کړئ، ځکه چې اوس خو امن هم ده، انټرنیټ ډېر ګران ده، تقریبا 3 GB په 2500 افغانۍ ده، نور ملکونو کې تاسو کې ډېر ارزانه دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام آزادۍ او اوریدونکي خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشري مرستو، بشري حقونو، پراختیایي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د برالاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته یې وړاندې کړي وو. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تیره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل، دی هیله من دی چې ښې پایلې به ولري. له 200 زیات افغان کډوال چې له 3 میاشتو راهیسې په البانیا کې دیره او پرون د امریکا پر لور روان شول، دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 9 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې 1 ډالر په څه کم 80 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پیله نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال شوي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندرس کرچهاف پرون وویل چې یوازې 2,000,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالۍ تر ټولو لوی بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل پروانه اونۍ کې 1 میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري د تلفاتو اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پوځ 2 پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پېښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې هم یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولویده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په راپورونو کې واورېدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د حکومت په استازیتوب ویلي دي چې د نجونو ښوونځي نن پیلېږي. البته د نجونو ښوونځي یوازې نه، بلکې په مجموع کې ښوونځي، خو د نجونو د ښوونځي یادونه ځکه په خاص ډول کېږي چې په تیرو نږدې اتو میاشتو کې د نجونو ښوونځي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بند و. ورځو کابل ته د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او پوښتنه ترې کوو چې په کابل ښار کې د په مجموع کې ښوونځي او په خاص ډول د نجونو ښوونځي څنګه دي پرانستل شوي که نه.
تکل صاحب سلام، سار مو په خیر. نن چې له پریکړې سره سم، البته د طالبانو د حکومت له پریکړې سره سم، د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته پرانستل کیږي، پیلېږي. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د کابل په زرغونی لیسه کې او دغه شان رابعه بلخي لیسې ته سهار 9 بجې نجونې تللې دي. دغه شان لهرات او برپورونه وای چې دلته هم د جنو خونځي چې د پلدو پاله لا څنګه دی ویل شي به خو جونی زکون کې خونځي او تتللی دی او په پنشیر کې هم وای چې تمه د نن خونځي پایل شي خو لکندهار راپورونه وای فرانس پرسم په دې راپور ورکړی چې په کندهار کې د نامعلوم دلیل لمخه نه ویل شي چې د جنو خونځي نه پرانستل کیږي نن به د معرف وزارت د طالبانو د حکومت د معرف وزارت یو خبری کانفرنس لري په دې اړه باندې او خای بشپړ معلومات ورکړي چې په کوم موسمو کې بخونځي پیلېږي او په کوم موسمو کې نه پیلېږي خو نتایج شوي راپورونه وایي چې د طالبانو د معرف وزارت پریکړه کړې ده چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو خونځي چې دي دا تر ابرسانی پورې درسونه ماتل کیږي او دلیل دا ښودل شوی دی چې تر دې دمه د نجونو لپاره د افغاني کلتور او شریعت سره سم لباس نه دی طرح شوی او کله چې دغه لباس طرح شو نو دوی به بیا رسمن اطلاع ورکوي البته دا خبر د خبریالانو په ځینو ګروپونو کې خپور شوی دی تر دې دمه په رسمي ډول باندې نه دی تایید شوی
ډیره زیاته مننه په افغانستان کې د ښوونځیو په تیره د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت بیانونه او عملاً په ښار کې څه تیریږي په ښوونځیو کې څه تیریږي په دې اړه به د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خپرونو په دوام کې تاسو ته جزئیات وړاندې کړو دا هغه خبر دی چې جزئیات یې شیبه په شیبه بدلیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
یو شمیر افغانان ادعا کوي چې په لرې پرتو سیمو او حتی د ځینو ولایتونو په مرکزي روغتونونو کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري ازادي راډیو په یو تفصیلي راپور کې په ځینو ولایتو کې روغتیایي خدماتو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه کړې چې یو برخه یې دلته وړاندې کیږي
د روزګان ولایت لوی نسبتاً لري ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلي چې د خپل خوار ځواکۍ زپلي ماشوم درملنه وکړي دیرش کلنه فوزیه وایي خپل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل په کووید 19 ناروغۍ اخته پلا دی وروسته له 15 میاشتو ومړ خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله
په دغه ناروغۍ باندې اخته وو دارو درمل مو خاص د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسیدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته
دا بشپړ راپور نن د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې اوریدای شي قدرمن اوریدونکو د خبرونې مطالب همدومره وو اوس تاسو د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام ازادي او اوریدونکو اوریدو ته رابولم چې اسدالله لودین چمتو کړی
ازادي او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند د حج او اوقافو ریاست کارکونکو بولي شکایت کړي چې لمیاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دی ورکول شوی دوی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی دا پیغامونه وروسته راځي خو راځي په پایل کې د اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریخي دي
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې د ډیر نسبت مهربان سړی دی ما چارويدي دي چې سمو جاهد سړی دی زرسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځ پرې د دغه موشفاتو توجه را واړی چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې د معرفت مامورین دې 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 د عمل لازمین نو د خبر هله کو د یو مجاهد سړی مر شاورو نو خلک یې دې صفات کوي او مر هم په یو چې د رسوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې راته وجود د مو سات دی په تر واړې تمام لري دا روزه په برابر باندې شي کومه پر وچ و سلام السلام علیکم جی مخان دہ تناوی دخل ادارہ یا سرسلیت ادارہ مانا بشری غریب
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی زین الدین دا ہنمند ولایت دا کم پیغام پریزم اور خارجی دولتوں مرستی مسجد کے راجی نمی دی جاگ دی چی موسیسی دی حکومکون دی دولت سر دا ملت سر پا سلوک کی تنزون پر تم نگی رسید دی چی رسید دی حقم دا سی پر چی رسید دی چی یو کورت رسید دی دا کورم سای تنگ نی پا خبر ایو زایگر کری آگا کلی واغا محل تنور دی دغزمش کلی دی سادی خلاس و تنزوز کور کلی دی دا ساتیان دی بدانی جی شاو خاکی مشت خبر آغلی چیز مج واقعات مشت تیاغت را آغلی دا واقعات بر مشت تیاغت را آغلی دا مج مشت کتو کم ندیر آغلی او دا شخار و غریب در بدر خلق و کشستا پا دا تنزوز کور کی بالا نو تجوری دی اول زخفر زان در شایمه تقریباً شپږ لکه روپۍ زه پورې وړم هر میاشت دغسې اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه زره نور قرضداره کېږم او دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي دا پیسې غنم چې رسېږم دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني اکثره هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دی دا مشتاتی واغ خپل خلق ته توجه کوي نو دا پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته د ملت تر بدره سودا جنگونه ګل په دې ملت وسته
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سره حساسه په تماس کې مهللم چې د ما پیغام تل و ټول چارواکو پرې ورسوي دلته موږ د امارت خاصه په پرچی را کول سیوي چې وس په نور ولایتو کې شو سیوي چې په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شو سیوي چې له دې چې دا وایي چې د ژره شو سو موږ د اقتصادي مشکل سره مخ یو دا هیله لرم چې ما پیغام کو نشر کړی السلام علیکم
زابل ولایت خبر کوم د خپل زابل د خپل کلو غو په مرسته کې راکو چې په دې کې نو موږ د الله په هغه ځان راو او دا جما نو مې څنګه نه راوړي دا دې دې له صفه نو با څنګه ته چې دا ځما موږ څنګه د نورو مقامات ورته شوې دا ځاله مامورو خو یې څه کې د خپل په یاد
سلام علیکم السلام علیکم خوشو مینه ناک اوریدونکو را تستری مسی د ازادي راډیو ټول خوشو مینه ناک همکاران اوریدونکو زنګړی سلام کوم فرادیک د ازادي راډیو خوشو همکاران ته جوړ او سخی ز په خپل سیال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د دریم نه یم څخه پیغام دې زمان چې په هلمند ولایت کې فقر او لوږه زیاته شوې ده زموږ په هلمند ولایت کې موسسې ډېرې زیاتې وي چې تر دې راهدا پورې وسم موسسې څخه دا مرسته چې د موسسیوی شهر مساحت کسانو ته په شهر کې خاص نه رسیږي شپږ میاشتې مو کمل پر شکرګاه شهر کې جنگ او جګړه وڅولې مرسته راځي پر ولسوالۍ باندې توزیع کیږي په شهر کې د خلکو کورونه په کمربندو کې دی هغه ته شی نه رسیږي چې وایم چې هغه داسې شاته ورکې چې هغه جنگ لیدلې نه دا هغه پر کور باندې بم او مرمۍ او شی مشتې نه هغه کور یې وړي چې په شته امیر کې په یو شته ځای کې ناست دی او هغه چاته نه رسیږي چې هغه کور ژوند زندگی په بمبار کې خراب شوی وي نو دا ازادي راډیو سمو دا پیغام چې زموږ پیغام تر متاسف کسانو پورې ورسي ادم ویسات تخیل کو چې ټول ولسوالۍ ته تاسو دا څه ورسوي په شهر کې تاسو خپل مکمل سروي شپه منظم ډول سره وکړي مننه مخولانه شو وخت
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمائندگی ساسو خپل مشکل او ستونزې شریکو هغه داسې شي د کله چې افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسیدلې دي دروس پورې زموږ ریاست موږ علما کرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی حال دا چې ټول علما کرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ستاسو د محترم مقام څخه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ غږ د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي. مننه. خیر اوسې.
السلام علیکم و رحمت الله. یو تن دنی علم د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم. په جاوکاب کې موږ وظیفه لرو، نو د اوه میاشتو راهیسې نه موږ ته زیره راکول شوې ده او نه موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکوونکی یم. دغه شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته نه حاضري راکول شوې ده او نه هم د شپږ